سلامونه وخت مبخیر د افغانستان په وخت د ما هم شپږ بجو شي تاسو ازادي رادیو ته خوښیست مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته وایم زو خبرونه ته د هند سوداګری وزارت تازه شمیرې خی چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته افغانستان سره د غیبات په سوداګری راکړه ورکړه کې لوی پتنونه راغلي دي. د هند سوداګری وزارت له تازه شمیرو سره سم افغانستان څخه د هند واردات شوي خو د هند صادرات افغانستان ته کم شوه دي. هندین اکسپرس ورسپانې د هند سوداګری وزارت د معلوماتو پر بنسټ راپور ورکړی چې په 2023 موسلي رښتم مالی کال کې افغانستان څخه د هند واردات 402.9 میلیون ډالر ته رسیدلي چې یو نوې ریکارډ ګڼل خو هند ته د افغانستان صادرات په مړ کم شوي او په تیرو شپاړسو کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلي دي. په تحلیل کې راغلی چې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت کې چابهار بندر د هند افغانستان لپاره د سوداګریز دهلیز په توګه عمل کوي. د خبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بارستر محمد علي سیف د یک شمې پورز ویل چې د دې ایالات حکومت به دوه پلاوی افغانستان ته واستوي چې له کابل سره خبرې وکړي. د محمد علي سیف وینا د پلاوی د دې لپاره کابل ته استول کی چې د خبرو اترو لپاره مناسب چاپیریال رامنځته کړي او ډیپلوماټیکي چارې تنظیم کړي. د پرمختګ په دسیل کې کیږي چې په پاکستان کې د ترګری پیخي زیاتی شوی او سلام باطل د دې بریدونو پراپر هغه نه قانون ډول اچولي چې د پاکستانی چارواکو پیدا په افغانستان کې فعالې خو د افغان طالبان حکومت دا ایده په کلکه رد کړې دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د منځني ختیځ په سفر وتلی او اسرائیل ته رسیدلی دی. ښاغلی روبیو چې د مونشن د امنیتي کانفرنس له ګډون وروسته منځني ختیځ ته روان شوی پرون ماښام د تل ابیب په بن ګوریون هوایي ډګر کې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر گیدیون سار هرکلی وکړ. تمه ده چې د یکشمې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلي صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نور جګپورو چارواکو سره وبیني. د ریوټرز راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو راتیو چارواکي سورز وړاندې ویلي وو چې مارک روبیو به د دې سفر په ترڅ کې د حماس د بریدونو د پایروام درس د غزې د راتلونکي په اړه د ډونالد ټرمپ د وړاندیز په تړاو خبرې وکړي. د ډیلی د اورګاډي په تمځای کې تیر شپه د غنګونی لامل لک تر لګه 15 کسان مړ شوی دي. د ډیوټرز خبري اژانس راپور لمخې د وژل شوی کسانو له ډلې لس خزي او درې ماشومان دي. د هند صدر اعظم نریندر مودي په دې پیخه کې جوړه اندېښنه خوده لري او د وژل شوی کسانو د کورنۍ لغړو سره یې خواخوږي څرګند کړي ده. راپور وايي چې مسافر د لیټګاډي په دې تمځای کې د دې لپاره راټول شوی چې د محاکم امیلا په نوم په مذهبي جشن کې د ګډون لپاره پریاګراج ښار ته ولاړ شي. د اوتریش په جنوب کې پرون شنبه یو سر لسکاله نه لک هغه مهال مړو 15 تنه نور ټاپیان شول چې یو کس پر خلکو د چاړې گزارونه وکړه. د پولیس پوینه مشکوک کس چې د ریویش کلندې د فلیاخ په خار کې نیولې ده. د پولیس پوینه هغه د سوریې ته بلې چې په اوتریش کې قانوني استوګنه لري. د پیښې ټول قربانیان نارینه خودل شوی او لشي چې دوه کسان سخت ټاپیان شوی او درینو ټپونه برسېړندې. من نه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو پات شي وستې جرمني کې مجرمینو سره د قانون پر بنسټ د چلن غوښتنه
په جرمونو خپل دي او جنايي جرمونه کړي اخلاقي جرمونه کړي باید د جرمني له هیواد وشړل شي موږ د تر پریکړې ملاتړ
افغانستان کې د بیوزلۍ کچه پراخیدل
وزیت خدا دې کړو وزیت خراب دی خو شانه نو سارو جو کلر دې ومن کړه شلو په کله دې شو به شي
د ز دا کړو په برخه کې د نړیوال پر هر څو در افغان جنو د ملاتړ غاک
ان نړیوالې ټولنې لوګ دې مو دې رهسته د افغان جنو د ز دا کړو ملاتړ کړای دی
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په جرمني کې میشته شمیر افغانان په دغه وخت کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو اعلان په هر کلی سره وایي چې مجرمین سره باید د جرمني د قانون پر بنسټ چلانو شي. یو شمیر دوی د جرمني لمړي وزیر ته په ویلي کې سرخلاصي لیک کې ورستي جرمي پیښ غندلې او جنایت بللې خو د جرمني له حکومت او خلکو یې مغوختي چې ټول افغانان ته په وسترګه ونه کتل شي. دوزیه د کرام لیکرام پرپورګ
ورسله هغه چې د تیروني د پنځم په ورځ د جرمني په مونشن خار کې او افغان تبه د موټر په وسیله ګڼ خلک ټپيان کړل په برلین کې د افغانستان سفارت او په بونو مونشن کې د افغانستان کنسولګری او په یو غړ اعلان کې د مجرمینو په سلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتواله خودلې په جرمني کې مشه شمیر افغانانو په دیاړه د افغانستان د ډیپلوماټیکو اساسوالې او اعلانې په هر کلی سره ویلي مجرمینو سره باید د جرمني د قانون پر بنسټ چلند وشي. د جرمنی په پلازمینه برلین کې میشت افغان سید بهار ازادي رادیو ته وویل
دلته په جرمنی کې یو شمیر افغانان چې په جرمونو ښکیل دي او جنایي جرمونه کړي اخلاقي جرمونه کړي باید د جرمنی له هیواده وشړل شي. موږ دغه پریکړه ملاتړ کوو ځکه موږ له ډیرو کلونو 15-16 کلونو راهیسې دلته افغانان ژوند کوي او ډیر صمیمي فضا لري دلته جرمنیانو سره او یو نیم مجرمین پیدا کیږي چې د افغانانو نوم حیثیت او کوم عزت چې په جرمنی کې راغی ته صدمه راسي نو باید دغه سی یو او پیژندل شي او بیرته هیواد ته وشړل شي.
په جرمنی کې بل میشت افغان کډوال جواد ازادي رادیو ته ویل
زما لاس کله کې چې په فرانکفورت کې ما دلته ځینې خلک افغانان چې کوم جرمونه کوي کوم غلا کوي کوم خلک وژني دا ډېر بد کار دی. دومره موږ شرمېږو چې څه وایم. دلته عربان دي ترکان دي سومالیا دي اوتریش دي دا خلک موږ سره کار کوي ژوند کې والا چې موږ دومره شرمېږو چې دا د بد کارونه کوي. دا به چې د حکومت فدرال نه غواړم چې دا خلک وباسي.
یو شمیر دوی د جرمني لومړي وزیر ته په یو لیګلی سرخلاصي لیک کې هم ورستۍ جرمي پیښې غندلي او جنایت بللې خو د جرمني له حکومت او خلکو یې غوښتي چې ټول افغانانو ته په یو سترګونه کتل شي. تازه په برلین کې د افغانستان سفارت او په بون او منشن کې د افغانستان کنسلګریګانو په یو ګډ اعلامیه کې د جرمني په منشن ښار کې د یو افغان لخوا د موټر د عامو خلکو د وهلو پیښه چې 9 کسان پکې ټپیان او 2 وژل شول غندلي او ویلي دي د مجرمینو په ایستلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتووالی لري. مخکې بیا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو که چیرې په جرمني کې د افغانستان سفارت او قونسلګری ور وسپارل شي دوی هم د مجرمینو د ستنولو په برخه کې همکارۍ ته چمتو دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په جرمني کې د افغان ډیپلوماټیکو ماموریتونو له ډیپلوماټانو سره هم خبرې وکړو خو له هڅو سره سره ونتوانېدو. د یادونې ده چې د پنجشنبې په ورځ یعنی د فبروري په 14 د جرمني په منشن ښار کې یو افغان تبه د کارګرو د ټولنې پر یو لاریون خپل موټر ور برابر کړ چې 9 کسان پکې ټپیان شول او وروسته یوه ښځه او 2 کلن نلوري د سختو ټاپونو لامل پر وختون کې ساور کړه. د راپورونو پر بنسټ بریټ پاغه کسانو شوی چې د ماشونو د لوړولو په هدف د اعتراض لپاره راټول شوی وو. د جرمني چارواکي ویل چې دا بریټ په مذهبي انګیزه شوی. په جرمني کې دا بریټ د هغو انتخاباتو په درشل کې وشو چې د کډوالو موضوع پکې برخلیک ټاکون کې ګڼل کیږي. دا پیښه په داسې ورځ شوی چې پام دی ورځ د جرمني په یو بل ښار کې د یو تورن افغان محکمه روانه وه. دغه افغان کډوال چې د سلیمان آی په نوم سره معرفي شوی د تیر کال په مئی میاشت کې د جرمني په منهایم ښار کې د ښي اړخو پر یوې غونډې برید کړی وو او د یو پولیس په ګډون 2 نور کسان یې ټپیان کړي وو. د پنجشنبې ورځې له دې پیښې وروسته د جرمني صدر اعظم دا پیښه وحشتناکه بللې ویلې دي شکمن افغان کډوال د مجازات او له جرمني وشړل شي. خو د جرمني د حکومت ویان سټیفن هیر بسترات د جمی پور از ویل چارواکو کڅوم افغانستان د مجرم افغان کډوالو د استنولو پر پلان جدي کار پیل کړي خو د دې الوتنو وخت نه دی معلوم. یادونه ده چې ل دې وړاندې جرمني د روان 1403 کال په سومبلی میش کې په یو چارټر پرواز کې 28 افغانان بیرته افغانستان ته ډیپورت کړي وو.
پر همدې موضوع می جرمني کې لمیشت خبريال او د چارلشنون کې خغلی خوشاله سفي څخه و پختل چې جرمني کې روسي پیښه سمره د جرمنان غوسه را پرولې دي.
څنګه چې تاسو یادونه وکړم متاسفانه دغه تیرو څو میاشتو کې دا وروستۍ پیښه هم نه وه او دا یوازنۍ پیښه هم نه وه چې په منشن کې رامنځته شوه. د دې نه مخکې د آلمان په نورو ښارونو کې هم داسې ورته پیښې رامنځته شوې چې په هغو کې په مستقیمه بڼه باندې د افغانانو لاس وه. او دلته انتخابات دی راتلونکي اونۍ د یکشنبې په ورځ او دغه سه کارونه یا دغه سه اعمال تر سره کول متاسفانه د کین اړخي یا د افراطی ګوند هغه محبوبیت په آلمان کې زیات کړی دی. 15 کاله مخکې د هغوی محبوبیت تقریبا د 10% کم و اوس دا راغلی دی 22% یا 23% ته. او د ټولو کډوالو په ځنګړی توګه د افغان کډوالو ډار هم دا دی چې دغه ګوند قدرت ته ورسیږي نو دا به ټول افغانان له آلمانی وات څخه وباسي او په کډوالو باندې به یو لړ بندیزونه ولګوي. آلمانان دلته واقعا ډیر خفه دي ګرچې آلمانان ډیر ښه خلک دي. آلمانان ډیر میلمه پاله خلک دي. آلمانان ډیر آرامه خلک دي. اولی د دوی اکثریت رو د دې ټولنې وګړو هغه ذهنیت مثبت چې درلوده د افغانانو په وړاندې اوس مهال هغه تغییر شوی
بله.
دی
او آصفی صاحب کڅم تاسو ویل چې جرمنان خ خلک دی افغانانو سره هغه ډول سلوک کوي چې یو 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 کډوال سره به دوی یو میشت په بلې واد کې پر دې کا سره به تاسو دلته به خید افغانان د روسي د پیخو تر سره کول انګیزه څه د دې عمل شو دی چې په روسي کې په جرمني کې یو شمیر افغانان د پورته شي د ډول پیخ د تر سره ګرځي هغه بل خره جرمني حکومت دی تاړ کی چې افغانان سره هغه ډول سلوک شي چې نه باید وشي
دا واقعي یو سخت پښتنه ده وړي نه پښتنه امداد چې ولې داسې کارونه کوي دا څو عوامل لري او عوامل یو لوی عمل دا مذهبي اړخ لري متاسفانه په افغانستان کې تاسو ګورئ د درې کاله یو ډله کوم شوې ده چې د غوي د ایدیالوژي افراطی بڼه لري او زیات یو تعداد آکسان چې په غیر قانوني بڼه باندې نور اروپאי وادونو او نور بهرنی وادونو ته تللی دي دوی هم په دغه ایدیالوژي باندې غاری دلته خپل ژوند پایل کړی یا د ایدیالوژي سره چې حاکمه ډله په افغانستان کې لري نور هم دې ته اړ کی او داسې اعمالو تلاس واچوي بل عمل یو تعداد هم شتون لري چې هغه رواني ناروغان دي رواني ستونزې لري متاسفانه مشکلات یا ستونزې په افغانستان کې هم لیدلې دي کله چې په قاچاقي لارو دوی هلمند راغلي دي دلته یو څه موده په کمپو کې پاتې شوی دي یا شاید سم رسیدګي ورته ونه شي هغه هم یو عمل دا دی چې د دوی علاج نه دی شوی یا درملنه نه دی شوی بل مسله دا ده چې یو تعداد واقعا زمونږ افغانان ښه خلک نه یو
بل بل اما بل طرف ته بیا دا مویل کیږي چې ګواکل ته افغانان نه منل کیږي دا غوی اسناد درت کیږي دا بیا غسوی چې په دوه افغانان باندې زهنی فشار راځي هغه تر فشار لاندې راځي بیا د غډول پی خو ته د دوی لاسه چوي دا مسله تم حقیقت کېدل شي چې په جرمنی کې افغانانو ته د غوی اسناد نه ورکول کیږي قبول کیږي نه اته کال نه کال دی وخت کړول دی بیا ماستان نو ورکول کی او بل اخر دا د دې عمل کی چې په جرمنی کې دوی د غسل پیخو ته لاسونه واچوي
ګوري د جرمنی د دغه اداري سیستم وخت نیسی جرمنی کې د بیوروکراسي زیاته ده کاغذ پرانی زیاته ده د زمنه ما ولی وخت نیسی هر شی وخت نیسی یو تعداد زرګون افغانان هم د اوس شتون لري تقریبا سلوي ګر افغانان هم د اوس شتون لري چې هغه اپشي بونګ فربوت یا دولډونګ چې ورته وای چې دوی دلته تحمل کیږي په دې هواد کې اما اجازه د درس یو تعداد زیات لري اجازه د کار یو تعداد زیات لري او تقریبا په آلمان کې نیم میلیون افغانان اوسیږي یعنی د 15 لکو نه زیات افغانان دلته په سولیزه فضا کې په تیرو 16 سیزو کې په آلمان کې ژوند کړی دی اما دا طبیعي ده احمد زای چې تاسو وګورئ کله چې تاسو یو بل هیواد ته ځئ دغه هیواد خلک وژنئ په خلکو باندې عملی کوي غلا کوي جرم کوي او نورو جنایي جرمونه ترسره کوي نورو کارونو تلاسه چوي نو دا خو بیا طبیعي ده چې سیستم تاسو نه مني دا خو طبیعي ده چې خلک بیا تاسو ته لټیږي او تاسو پوراندې دریږي چې مونږ څه کوو او تاسو څه کوی اوس دغه دی وزنه یغی زمداده چې پرون یو چارټر دوه چارټر پروازونه د پاکستان څخه تیار و چې آلمان ته راشي او یو تعداد افغانانو ته د آلمان ویزه ورکول شوی وي او دغه سپیخ یو هغه زمداده چې هغه فلایټونه یا هغه پروازونه مستقیمه بنه باندې آلمان حکومت یا د آلمان فدرال حکومت هغه لغوه کړل او کنسل کړل او اوس په دې باندې کار روان دی کله چې انتخابات کیږي دلته بل اونۍ هر اونۍ باید یو پرواز د افغانانو تر سره شي مستقیم افغانستان ته او په زرګون افغانان د آلمان څخه وېستل شي دا بل منفي اغیز دی داسې کړنو او معنا هم دا نه لري چې زه راځم په یو بل هیواد کې زه قبلې ګم نه یا زما مثلا قبلی دو دا پروسه دیر وخت نیسی او بیا زر ازم په نور باندې عملی کوم بیگونه خلق وژنم او بیا وایم چې ولا زه خو سلامت یم زه خو ملامت نه یم ځکه ما کار دلته نکیږي دا خو نشي کولای چې دو کارونو ته مونږ ترجیح ورکو یا ځان ته براءت ورکړو چې داسې ستونزې په هر هیواد کې شته ولی زما د شخصي نظر درې کال کې زه په آلمان کې اوسېګم یعنی دوبره چې د افغانانو قدر دلته کېدل دوبره چې د افغانانو ته پخسترګه کتل کېدل نور ماجرین ته سات او داسې نوی دوبره امکانات چې دلته ماجرین ته دی په آلمان کې هغه امکانات نه په امریکا کې شته نه په استرالیا کې شته نه په کاناډا کې شته نه په بل هیواد کې وجه هم دادا احمد زای صاحب چې په زرګونه دی ورځ په زرګونه کډوال آلمان ته غاړي راشي او دلته خپل سولې ژوند پخکړي ځکه دلته هغه ټولنیز او هغه اقتصادي او هغه اجتماعي امکانات ډیر زیات
خبره له جرمني کې میشته چارشنو کې خغلې خوشاله سفیو چې موږ سره مرکه کړې و
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. افغانستان سره د نړیوال مرستو پر راکمیدو په دغه باد کې بي وزلي نور هم پرخه شید. یشمیر کورنۍ وای نه پویږي چې خپل اقتصادي ستونزې څنګه حل کړي. د چاره یشمیر په هان ټینګر کوي چې نظامونه او حکومت باید د ستونزو د هواري لپاره هر اړخیز پلانونه جوړ او خلکو ته د کار زمینه برابر کړي. دوی د غشان وای اړینه ده چې په داشن وضعیت کې شتمن خلک هم د بي وزلو لاسنیوی وکړي. چې زه تاسو ته سپکمې پر راپور کې
دا کوټه دا وګوره دا وګوره دا میسری دا وګوره
خپل دی غریبی کور راخی
دا غریبانه دا ترپان ور پاره چې ورې بوښلو دا غریب پرشم نشته ها دا وګوره
خوینه زمکه نمخستی پلستر پریوتی دیوالونه زوړن چت زړې بسترې رنگوختي لوخي او د خونو دروازو ته ساړه بچون کې پیوندی پردې ملګرتیا کوي او د سلګو اخستی ژوند خړ تصویر یې وړاندې کوي شاهد الله د ننګرهار ولایت د جلال آباد خار اوسیدونکو د ویته کسیز کورنۍ سرپرستی کوي له سهار تر مازدیګر قضا کوڅه په کوڅه ګرځي ته ما خام خپلو بچو خويندو ورونو او عمر خړل یو مور او پلار ته په دسترخوان کپور نه وینو سپور او چې ډوډۍ کېګدي
وضعیت خدای دې کړو وضعیت خراب دی خو شانی نو سار روز کوار دی وای کړه شلو پی کړه دې شو به شي کورنۍ کورنۍ غټه دا هم بس نه کوي کرا غا پسې د بیل راځي کرا راځي پلار می مانده دي دام بس نه کوي
سپینګری پلار یې اړ دی چې د خپل زوی ملا ور وټړي او کپام ساګرځي دوته هم نګ دی دی لاسی کراچۍ وګرځوي او د چا بار تر منځله ورسوي
سمای جو زما پزوس یو کوټه بیا ونه کټه وضعیت ډیر خراب دی او چې دې کې کرات له ولاسو چې څه له ولاسو دا زه په خپل حاله کله نه دیوا وضعیت خراب دی نو چې حکم
دی او یا کلن احمد الله میرمن چې لیک پر ځان تر دې تکړه دراته د خپل ستونزو غټه خلاصوي وای دا کور چې درې خونې لري درې کور په کې ژوند کوي یو خونه کې بل گاونډای دی خو هغه بل یو یې خپل واده شوی لور ته ورکړي او د زوم روزګار یې هم خنه دی
مده سیو چې یو نیم سره روپې پټو درې کور باندې زدم لوري مونږ نه شو ورکول اوس کو نه چاري دا مزه اصل لپې جوړ شي لوري کا کرات کوم لوري کور پات کی یو کا کور تکم لوري کرا پات کی
دا یوازې د شاهد الله کورنۍ نه ده بلکې په افغانستان کې ډېری کورنۍ له بیکاری اقتصادي ستونزو او بے وزلی سره لاس او گریوان دي د اسلامي علومو یو شمیر پوهان له دې ډلې د پوهنتون پخوانی استاد فضل هادي وزین وایي چې نظامونه او حکومتونه باید د ستونزې د هواري لپاره لاس په کار او د حل منظمې لارې چارې ولټوي نوموړی زیاتوي اړینه ده چې د وضعیت کې شتمن خلک هم د بېوزلو لاسنیوی وکړي
او وکاله چې د سي حالت رامنځته کیږي چې په ټولنه کې فقر پیدا کیږي نو د فقر د مبارزې لپاره مختلف لارې چارې ده البته صدقه او زکات د فقر د خخت په ودو لپاره اساسي لار نه ده یعنی د پروا نور بنسټیز کار باید د عدالت په دې صورت عادلانه توزیع باید وسږي ټول اقتصادي نظام باید په عدالت او هغه باندې رامنځته شي که هغه سره سره د صورتونو څخه استفاده وشي صورت په عدالت ته توزیع شي خلکو ته کار زمینی برابر شي پلانونه جوړ شي د غوینې لسنیوی وکي خپل هغه ته خبره ته حتی مسلمان شکر ته خبره همسایه یعنی په گاوند دیغه وګي او دا او دا او دا مړی متغه هغه 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 ته مشکل دی یعنی دا د اسلام دانه منی خو بیا هم کټولنه کې بیا هم فقر پد کېږي خلک به وزل شته هغه د پر زکات صدقات او بیا دا د بڑا خلکو مسولیت جوړیږي فریضه واجبہ جوړیږي
تولنیزه فعاله مریم له خصوصي سکتور او سوداګرو هم ورته غوښتنه لري
زما لخپلو هیوادوالو څخه له هغه هیوادوالو څخه چې هغه اشتمن دي یا هغه سوداګر چې هغه کارخونه لري تجارت برخه کې دوی کاروبار کوي صنعتي فابریکې لري هغه د دې بیوزلو سره مرسته وکړي د دې بیوزلو لاسنیوي وکړي همدارنګ په هیواد کې د نن د ځوانانو لپاره کاری زمینی مسایدی کړي ترڅو ځوانانو وکولای شي کار وکړي، همدارنګه هغه سوداګر چې له هیواد څخه بهر دي، دوی له هیواد څخه بهر خپل سوداګري زر کړې ورکړي لري، هغه هم د بې وزلو لسنیوای وکړي، له دې بې وزلو سره مرسته وکړي، هغه کا مالی مرسته وی هم نور مرسته وی وکړي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت که څه هم تل ادعا کړې چې خلکو ته د کار د زمینې د برابرولو په برخه کې هڅه کوي، خو لیدل شوي چې ډیری افغان کورنۍ د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله خپل زامن په غیر قانوني او مرګونو لارو نورو هیوادونو ته لیږي. افغانستان سره د نړیوالو مرستو پر راکمېدو په دغه هیواد کې بې وزلي نوره هم پراخه شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته په رسیدو سره په یوه فرمان کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي د امریکا هر ډالر چې مصرفېږي باید د امریکا د امن، سوکالۍ او پیاوړتیا لپاره وي. د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدلو له امله په افغانستان کې شاوخوا 50 ملیون نړیوال بشري سازمانونه اړ شوي چې یا خپل فعالیتونه وځنډوي او یا یې هم ودروي. دا داسې مهال ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا مخکې ویلي و چې سږ کال د افغانستان 2.9 میلیونه وګړي چې د نفوس نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا یو جګپوړی پلاوی سعودي عربستان ته ځي چې په دغه هیواد کې له روسي چارواکو سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په لارو چارو خبرې وکړي. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د اروپای ټولنې د مشرانو د بیړنۍ او غیر رسمي ناستې د جوړولو هڅه کوي، سو د اوکراین پر وضعیت بحث وکړي. تفصیل اسمت سروان اوروي.
خبری آژانسونو د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د ډونالډ ټرمپ جګپوړی ټیم به په راتلونکو ورځو کې سعودي عربستان ته سفر وکوي څو د روسیا او اوکراین د سولې خبري پیل کړي. دا خبر د شنبه په ورځ د پولیټیکو نشي د امریکا د استاسو جرګې د بهرنوي اړیکو کمیټې د غړي مایک مکال او دوه نور امریکایي چارواکو له قوله خبر کړ. د راپورونو له مخې د امریکا په پلاوي کې به د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، د ملي امنیت سلاکار مایک والتس او د منځني ختیځ لپاره ځانګړی استازی ستیو ویټکاف شامل وي. د فرانس پرس او روټرز خبري آژانسونه وایي چې د روسیه او اوکراین لپاره ځانګړی استازی کټ کلاک به په دې خبرو کې ګډون ونه لري. سپینې ماڼۍ او نورو امریکایي چارواکو تر اوسه په رسمي ډول د دې سفر جزئیات نه دي اعلان کړي، خو د ټرمپ ځانګړی استازی کټ کلاک ویلي چې اوکراینی استازی به د مذاکراتو برخه وي، خو شایي اروپایان پکې ګډون ونه کړي. کلاک چې د مونشن امنیتي کانفرنس ته وینا کوله ټینګار وکاوه چې اروپا باید د سولې په پروسه کې ملوی او زیات کړه، غواړي ډاټ تر لاسه کړي چې دا سوله به دوامدار وي. کله چې تریو پښتل شول چې اوکراینیان او اروپایان به د خبرو میسته حاضر وي کنه، نو د وویل کله چې د مذاکراتو میسته کښینی دوه اساسي لوبغاړي وي او یو منځګړی. په یو بل مهمه پیشه کې د شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تلیفوني خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې دا تماس د ترامپ او پوتین ترمنځ د تیرې اونۍ د خبرو دوام وو، او روبیو د ترامپ پر ژمنتیا ټینګار وکړ چې غواړي د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. همداراز دواړو وزیرانو د احتمالي دوه اړخیزو همکاریو پر فرصتونو هم خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو لورو د مهمو نړیوالو موضوعاتو، د اوکراین وضعیت، د منځني ختیځ تحولاتو او نورو مسئلو په اړه د همکارۍ ژمنه څرګنده کړه. په ورته وخت کې راپورونه ښیي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اروپایي ټولنې د مشرانو د یوې بیړنۍ او غیر رسمي ناستې د جوړولو هڅه کوي څو د اوکراین پر وضعیت بحث وکړي. روټرز خبري آژانس د یو فرانسوي چارواکي او څلورو اروپایي ډیپلوماټانو له قوله راپور ورکړی چې دا ناسته شایي د دوشنبه په ورځ وشي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي.
د ملګرو ملتونو زده کړې نشي تم کېدای یا ایجوکیشن کانټ میټ په نوم صندوق یو ځل بیا د افغان نجونو د غاک پروتوکول پر اړتیا ټینګار کړی چې له زده کړو محرومي شوې دي. د صندوق نن د افغان نجونو غاک اشتک له سره خبر کړی او له افغان نجونو د خپل دوامدار ملاتړ اجمنی تازه کړی دي. په ورته وخت کې شمیر افغان نجونې د دې ټول ډول کمپاینونو دوام اخیستنګ بولي، خو د زده کړو د برخي ځینې فعالان وایي چې نړیواله ټولنه باید له سمبولیک ملاتړ ورخوا د زده کړو پر وړاندې د ماجتونو د لری کول لپاره عملی اقدامات وکړي. نور حال د دې سپکمې پراپور کې
د افغان جنو د زده کړو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو پر غبرګون د غږو چتولو او ملاتړ په دوام د ملګرو ملتونو زده کړې نشي تم کېدای په نوم صندوق یو ځل بیا د افغان جنو خپل ملاتړ څرګند کړای. د صندوق د اکشن بي په ورځ د فبرورۍ په 14مه د افغان جنو غږ کمپاین هاشټګ بیا خبر کړای او ویلي دي چې دا کمپاین د هغو جنو غږ پورته کوي چې د زده کړو له حق محروم شوي دي. وړاندې راغلی کېدای شي هغوی غلي شوي وي، خو غږ یې یو ځل بیا لوړ او لا پیاوړی شوی او د بدلون په دهلیزونو کې به انګازې وکړي. د افغان جنو غږ یو نړیوال کمپاین دی چې غواړي د زده کړې له حق محرومو افغانو انجنو غږ نړیوالو ته ورسوي. دا کمپاین د دوغو انجنو کیسې، انځورونه، شعرونه او کارتونه رانغاړي چې دوی په کې خپل د زده کړې حق غواړي. د زده کړې نشي تم کېدای په نوم صندوق د معلوماتو له مخې تر اوسه 1.4 میلیونه کسانو په آنلاین بڼه د کمپاین څخه ملاتړ کړی او 4.1 میلیارد کسانو یې منځپانګه په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې لیدلې ده. په افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د زده کړې محدودیت څخه 1.2 ورځې اوښتې دي. لزده کړو محرومې یو شمیر افغان نجونې د دې کمپاینونو پر دوام ټینګار کوي. د دوی لړډلې مرسله او مریم چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل یې د استوګنې ځایونه وښودل شي، ازادي راډیو ته وویل.
نړیوالې ټولنې له اوږدې مودې راهیسې د افغان نجونو د زده کړو ملاتړ کړی دی او د دې ملاتړ ډېر مفید تمام شوی دی د ښځو نجونو لپاره. که دا اوس کمپاین به یو څه په طالبان باندې فشار اوړي او طالبان مجبور کړي تر څو انجونو او میرمنو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي، نو دا به ډېر ګټور وي.
زما غوښتنه له نړیوالو بنسټونو او ټولنې دا ده چې د افغان نجونو د زده کړو د منع کولو په وړاندې هیڅکله چوپه پاتې نه شي او د ملاتړ کمپاینونه او اعلامې خپرې کړي.
خود زده کړو د برخې ځینې فعالان وایي چې نړیواله ټولنه باید له سمبولیک ملاتړ ورهخوا د زده کړې پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو لپاره عملي اقدامات وکړي.
په اسانه باندې داسې نشي کېدلی چې یوازې په غږ سره، دا په یو لوی قوت سره، په یو لوی فشار باندې، یعنی چې یو چیرې لوی فشار دی جوړ کړی د غږ څخه په نړیواله سطح باندې او دا موضوع په ډېر جدیت سره دی مطرح کړي. هغه څوک چې د افغان نجونو د زده کړو باندې ګرځي، هغوی د حساب میز ته راولي، پر هغوی باندې هم ځینې محدودیتونه وضع شي. که داسې ونه شي، زه فکر نه کوم چې یوازې غږ به دا موضوع حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د کاناډا حکومت د شنبې په ورځ د فبروري په 15مه یو اعلامیه کې ویلي چې د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالب چارواکو وغوښتل چې د افغانستان نړیوالو حقوقي ژمنو ته په ځانګړي ډول د ښځو پر ضد د تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون ته ژمن پاتې شي. اعلامیه وایي دا ناسته چې د فبروري په 11مه د کاناډا د بهرنیو وزیرې ملانی جولی په مشرۍ جوړه شوې وا، په کې افغانستان د نړۍ په مخ د ښځو لپاره تر ټولو ظالم هیواد یاد شوی دی. که څه هم طالبان ټینګار کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو د دوی د بیا واکمنۍ په تیرو درېنیمو کلونو کې افغان جونې لا هم له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه نه لري. سربیره پر دې ښځې په ډیری دولتي ادارو او ټولو نه دولتي ادارو کې هم له کار کولو څخه منع شوې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
زمږ پښتو خبری مجله دلته پایته رسیږي. خو دری خبری مجله زموږ همکار خغلی جاوید فیضی تاسو وړاندې کوي. سلامونه فیضی صاحب، سړمه شپ خیر اخلي خبرو.